درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې ورزنیز پروګرام تال او ټال اورو چې د موسیقي پروګرام دی، خو تر هغه د مخه پام وکړی مهم خبرونه ته. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر نن یک شنبه په ټولنیزه ایکس شبکه کې لیکلی دی چې په داسې حال کې چې افغانستان له بحراني وضعیت سره مخ دی، له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خبر زیاتوي چې د یو ان ایچ سی آر اداره د ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې کوي، خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده. یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال 1.4 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دې کې 1 میلیون کسان له ایران اخراج او په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته ستنه شوي دي. خبر زیاتوي چې له پاکستان څخه هم د کډوالو د ستنولو لړۍ په اپریل میاشت کې ګړندۍ شوه او په دغه میاشت کې له پاکستان څخه 150,000 کسان افغانستان ته ستانه شول. یو ان ایچ سی آر وایي د مارچ د 6 راهیسې 6,00,000 کسان افغانستان ته راغلي چې په دوی کې 3,50,000 کسان ډیپورت یا اخراج شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په خبره چې پاکستان به په راتلونکي اونۍ کې د افغاني یو شمېر ډلو کوربه وي. خغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه سیری هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زور زیاتی مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان په دې کار تاسف څرګند کړی دی، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په ونډه کې برخه اخلي. یو شمیر خبریالانو لیکلي دي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوي دي چې دا لیدکاته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوي او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ سره وګوري، د روسي ځواکونو په وړاندې په ختیځ جبهه کې د خپلو ځواکونو د پرمختګ ادعا وکړه. په داسې حال کې چې په اوکراین د کرملین د برید د پای ته رسولو لپاره نړیوالو ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور اخیستی، دواړه خواوې روسیا او اوکراین د جنگ په ډګر کې د لاسته راوړنو هڅې کوي. ترامپ د شنبه په ورځ د اوکراین په جنگ کې د یو چټک اوربند لپاره له خپلې غوښتنې تیر شو او په ځای یې وویل چې دواړه خواوې باید د بشپړې سولې موافقې لپاره خبرې اترې وکړي، چې دا د هغه د اوږدې مودې اعلان شوې پالیسۍ کې یو لوی بدلون او د چټکې متارکې لپاره د کیف او اروپایي متحدینو د غوښتنو سره څرګند توپیر دی. د اوکراین پوځ د شنبه په ورځ وویل چې روسي ځواکونه د شمال ختیځ لوی ښار سومی ته نږدې د لومړۍ کرښې په ځینو برخو کې شاوخوا 2 کیلومتره په شاته بولی دي، خو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ د دغو ادعاو تایید سمدلاسه نه شي ترلاسه کېدلی. روسي ځواکونو په خپل وروستي برید کې په دغه جبهه کې د پرمختګ هڅه کړې وه. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې زو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګي جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړ. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي دي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر لنن یک شنبه د خیمو انتقال پیل شي. د خبرونو پای
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیر درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو په خیر هله مندم جوړ خو خوشاله اوسه هر چیرې چې استه خدای مو صحت مند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استه نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمک سره میل منده دغه تکړه شاعر چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي مرادځي په خبرونه کې نور د دې ژوند د دې کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت تیر کو ډېر زیاته ښه راغلې د تاله او تال خبرونه ته
ډیره زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسو یو د ازادي رادیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له کل الفاظ سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څخه د سیف د خبرونې پایل له یو کل شعر نام د سیف ته په دې کل غږ کې وکړو
ولنا زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیول کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې د شاعر نوم رادیویزات دی او ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده او بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه به تاسو ته
حتما
ده د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دی ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دی ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم چې هر کله دا غزل ووایم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر وو کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخت پختنه دی وکړه بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅ کلم کنه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا وو ما مینه کړې طبعا دا ژوند دی چا د چا سره چا د مور سره چا د پلار سره
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره څوک له شاعري سره هغه اړخ جلا ده
نشم کولی
کړی پای ته درسولی که همداسې په نیم کې دې پرې ایښي نه بس زبم جواب در کم زبم جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي ولا ملما پښتنه وکړه دا خپل باید جواب راکی
خو خبره راغله چې موږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه ځکه دا یو ستر شرم بولي ننګ بولي د ځان لپاره خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده او دا چې رسېدلې یم نه یم رسېدلې
هغه به نور متوقع پرېږدو هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم نفیسه جانې ډېره زیاته مننه راځم د شعرو په اړه دې بیا هم میانه هم څوک چې میان نه اشاره کېږي نه دا زه سل په سله منم څومره شعرونه دي فقط د مینې د پاره ویلی دی او د محبت د پاره که هغه د یار د پاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې د وطن مینه خو یو بیل بحث ده چې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو نو هر یو کولی شي د همهغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلی دي او لیکلي دي دي
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده او ډیر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلې نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوله یو ډول ته علاقه مې ورسره پیدا شوه خپله شعر لیکلو ته مخه کړله او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خوا ته وي که نه خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره و له غزل سره و په راډیو کې مثلا په خپرونو کې نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کې
نفیسه جانې یا دونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري چې دا مثلا پوهه لري او نه لري ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو تو ګورو ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ کړی او شعرونه او کتابونه ټولګې لري هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود هغه کلیوالي شی شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې د یو شاعري برخه وه او یا هم که تا لوستل او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري علاقه ولري بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي دا سمه ده زه په ساحه کې وم زه په راډیو کې وم مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وي په راډیو کې چې ما مخته وړلې مثلا ټولنیزې برنامې وي تفریحي وي وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوي، خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم، مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنې فکر وکړه، په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه شولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم، سي شاعران سندرې هم ډیر خوښوي، سندرې هم ډیره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډیرې خوښیږي، او کله کله اوري او ځان سره زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سي ډېر خوښیږي د خپرونې په دې برخه کې درته خبره کوم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښیږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښیږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښیږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنې له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د دې نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې، چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدر منوري ځنکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې در اورو ډالې دی وی اغلی نفیسې سحر تا، او تاسو ټول خو غوړیدونکو ته.
بوت خانه دا زپدی په هغه نیم د مسجد د بوت خانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه سما کا بدا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه سما کا بدا مسجد کبوت خانہ دا زبدے پہوے نیم تم مسجد کبوت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدہ وے مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدہ چ جانان پو کیو سیگی ہم ہوا زما کا بدا سپتے پہوے نیم مسجد یا بت خانہ دا پدے پہوے نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
سما کا بدا جب دے پہ هغی نیم تو مسجد یا بتخانه دا جب دې په هغی نیم تو مسجد یا بتخانه دا
تاسو بیا هم ښه راغلاست ویم خپرونی ته. هیله مندیم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي، خوښه سوې وي مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر، قدرمنه لیکوال او شاعره، په خپرونی کې میلمنه ده. راځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې، داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرمه. نفیسه جانې، زده کړې دې تر کومه حده رسول دي؟ په افغانستان کې دې څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې، او تر څنګ په کومه برخه کې دې زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې وه، او که کوم بل پوهنځي کې دې درس ویلی دی؟
بله، ښه پوښتنه مو وکړله. لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل شوه چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ، زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغه شوم. نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه، او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
له یوې
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما سره
تړلي اوسو چې ادبیات وایم.
ډېر ښه. موتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لري؟ ماسټري وکې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي، او که پلان لري کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم، او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړمه، خپل مسلک باید مختوی سم چې هغه ژورنالیزم دی، ولی متاسفانه بعضی وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده، دلته نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغه سې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزورې ده، د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي، ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینئ یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کمه سوي هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډیر زیات دي. سړی هغه خپل پرمختګ بیخي پاتې کی، یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړل، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی، چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو. داسې داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې، په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتیږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي، په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته، که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط لید د بدلیدو تاثیر وی چې هغه شی هغه زما خاپرې ملته پاتې
بالکل ته داسې وکړه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه ښه یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه هغه خاپیرۍ بېرته ځان ته راکش که تر دې سي موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله مند یم سې دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسیږي او ته موږ کولی سې دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سې انجونې اشپزي کوي کله سې کالي مینځي یا جارو کوي پاککاري کوي حتما ځان سره ګډوي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې زمزمې څومره کوي ګډې وډې ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه څه زمزمه کولی په سرو په لای باندې
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه. او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده شعر به مې خوښاوه شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس همدې ترنم ته یو زو ته یو بلې څوک نه دی
مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
ترانه موین کې شم یا سندرغاړی شم کنه. هغه څه خو مخکې یادونه وکړه چې هغه ګډې وډې زمزمې سې کوې ځان سره هماغه یې وراته وکړه هغه ګډوډ ترنم سې کوې هماغه یو ګډوډ ترنم ته راته ووایه.
نه نه ما پر ځای د دې چې اورېدونکی راډیو اورې هسې نه چې بیا راډیو بند
نه یې بندوي مطمئنه یم
چې له دې به تېر شو. ښه
سمه ده. کومه سندره غواړې چې درته خپره کم ترنم خو دې ونه کو خیر قرض دی در باندې مقصد قرضدار اسوې.
او سمه زه بیا غو
بتا تا کم بیا بتره ته نظر را کی چې आवाज می څنګه د سینې سره غدر په ریکارډ کوم تل خبرونه کی واچو
نه سې کو ژورنالستان یا سې بي اجازه کړه سې کار
کومه سندره در ته خبره کوم.
سندره راځه د جاوید امرخیلی و سندره به واورو.
اخ جانان دی وطن.
اخ جانان دی وطن.
قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
میں ہم تاسو سره غلاس وایم هله منده يم چې خولي سندره مو دی جاوید امرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسا جان را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح خبرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټډیو ته و ماغه خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خسا سوال دی زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپله کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تللم یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګېده هغه رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو زه کال تاوریدون کې وو د موږ ټوله برنامې لایف وی یعنی ژوندې وی باید موږ اوریدون کو ته برنامې کړی وای ما زما ټوله برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وی زکه دغه خلکو خو خولي تفریحي ډېر کمی وی په ورسېو کې زکه چې نور نو تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامې مخ ته وړلی ورسره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه مې خبرونه مخ ته وړه غم د ادبي خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته په ونه کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کوي یعنی دومره هغه علاقمند لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنی ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په ونه کې که نورې برنامې یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات
نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې ما چاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورزو پسې په خبرونه او استودیو رادیو کار کولو پسې
ته باور کوي لی مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو واقعا خفه یم
پوښتنه مې همده ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسلنه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زر مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنی مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري ته به څنګه وشکړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسي کولای خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي هیله مند یم سي بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې ساه واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي دباندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې مجانې یعنی دی جلی یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کوي یو خوږوالی و د دې په ترنم کې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلی په دې لایف کې راغلی وه که باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې وی دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلی وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبعاً دغه استعدادون دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیک ټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده
چې دوی کولای شي په ټول نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا کپام اصطلاح د هر څه نومې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنې دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنې کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
که چیرته انسان نا امید سی بیا ژوند نسی کولی نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خوله په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښایي استعداد تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کې وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه. نفیسه جان نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنې مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولید غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نهشم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږې. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوخه اوري نو نه پوهېږم. د هارون باچا یو ښکلې سندره به راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه.
دا سندره خبره کوي، اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دوی برخه واخیستله، ملتیا دې را سره درلوده. انشاءالله هیله منده یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي، یو بل راپورته کېږي. هیله منده یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسي.
ډېره مننه لیما جانې. زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما او تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یو مخامخ. داسې خوشحاله اوسي له تاسې مننه چې خپل وخت مضایع کړه، ما ته مو وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسي.
کور آباد، سلامت اوسي، خدای پامان.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه‌ایز دودونه او سندرې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio